سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام دغه پروګرام ته مو خره غلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز باندې کوو د امریکا د خزانه وزارت ټولو بانکونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نه شمیرل کیږي. متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د نږدې 1.5 میلیونو وګړو څخه باندې نیمایي له سختې لوږې کړیږي او اقتصاد، تعلیم او ټولنیز خدمات د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. افغانستان کې هغه کسانو چې له دغو مرستو به برخمنیږي لاغې ډلې ډاکترانو او ښوونکو هرکلی کړی دی. طالبانو بیا ویلي دي مرستې دي بې قید او شرطه وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام په حواله وایي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سختې لوږې سره مخ دي. سیګار دا خبره په خپل وروستي راپور کې کړې. تر 19 کلنو کشره لوبډله به سبا د استرالیا له کرکټ ملي ټیم سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د نړیوال جام د دریم مقام د ګټلو لپاره د افغانستان خپل وروستۍ لوبه چې سیمی فاینل یعنی مپای لوبه د انګلستان په وړاندې وبایلله. د ناتو سرمنشي یونس فلتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې ماسکو شاوخوا 1.5 زره سرتیري بلاروس ته استولي. د ناتو د سرمنشي په وینا په دې 1.5 زره روسي عسکرو کې د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوي سرتیري هم شته چې په نویو وسلو سنبال دي. د سړې جګړې له ختمه وروسته دا لومړی ځل دی چې روسیا په دې لوی شمېر سرتیري او وسلې بل هیواد ته لیږي. او د پاکستان پاوز تایید کړی چې د بلوچستان په پنجګور او نوشکي سیمو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې د پاوز وو اسکر وژل شوی دی. پاوز همدارنګه ادعا کړې چې 14 وسلوال بریدګریان وژل دي. اخوا د بلوچستان لیبریشن آرمی چې بلوچ بلتون غوښتونکي دي ادعا کړې چې دغه دواړه حمله دوی کړې دي او لږ تر لږه 50 عسکری وژل دي. هغه دا چې د پاکستان پاوز رد کړی دا د دینه مخکې هم د پاکستان په پاوز باندې په تیر بیا په بلوچستان کې ګڼ بریدونه شوي چې د وړ میونې د لسو عسکرو وژلې یوه لویه بیلګه یادېږي. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې امریکا بانکونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته پیسې انتقالولی شي. هغه خلک چې له دې لارې به معاشونه ترلاسه کړي خوښ دي.
دا یو ډیره ښه پریکړه ده چې د امریکا له خوا سره د طالبانو نسوي کولای چې د پوهنتونونو او د مکاتبو د استادانو معاشات ورکړي. د دې پریکړې په کولو سره به زیات ستونزې هوارې شي.
سره میاشت وایي د سلګونو هغو ماشومانو درملنه کړي چې زړونه سوري وو.
په 2021 کال کې 1500 تنو ماشومانو درملنه شوې ده.
د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په وروستي برید کې دوی وو عسکر او 14 بریدګر وژل شوي. بلوچ بلتون غوښتونکو بیا له 500 د ډیرو عسکرو د وژلو ادعا کړې. هلمند کې مرستندوی بنسټونو پر جنگ ځپلو مرستې ویشلې دي.
پاتو زرو کسانو کې بیا موږ وساملن هغه د تفزی چارې پیل کړې دي چې د هر کس ته پیلن 6000 سل افغانۍ ورکول کېږي.
او کندوز کې بعد کوترو د پیرو فلور د بازار په اړه ریپورت درواورو.
دا شهرادیستا یو کافتر اندیوال د 500 نه حساب کاندیواله ته 2000 پورې کافتر استا.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشول مړي راپورت. امریکا بانکونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته پیسې انتقالولای شي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نه شمیرل کیږي. متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د نږدې 1.5 میلیونو وګړو څخه باندې نیمایي له سختې لوږې کړیږي او اقتصاد، تعلیم او ټولنیز خدمات د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم تېره اونۍ د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې افغانستان د پاڼ پر سر ولاړ دی. جزئیات به له احمد تکل واورو.
د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو پر طالبانو له لګېدلو بندیزونو څخه پر معافیتونو رڼا اچولې. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دی چې نړیوال بانکونه د بشری مرستو لپاره افغانستان ته پیسې انتقالولای شي او زیاتوي چې مرستندوی ټولنې اجازه لري چې له دې بندیزونو د سرغړونې له ویرې پرته د افغانستان د دولتي بانکونو له لارې د ښوونکو او روغتیا پالانو معاشونه اجرا کړي. امریکا له اوږدو کلونو راهیسې پر طالبانو بندیزونه لګولي دي او د افغانستان بانک او له افغانستان سره د نړیوالو میلیاردونه ډالره شوې مرستې کنګل کړي او د طالبانو لخې ایستلې دي. نړیوال بانکونه افغانستان ته د پیسو د انتقال په مسله کې له احتیاط څخه کار اخلي، نو ځکه ملګری ملتونه او مرستندوی ټولنې هلې ځلې کوي چې د خپلو عملیاتو د لګښتونو لپاره د هیواد ته کافي پیسې واستوي. د امریکا د خزانه وزارت په خپل پرونی بیان کې ویلي چې نړیوال بانکونه کولای شي د جواز اداینې او انتقال په ګډون له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف د عملیاتو لپاره د خصوصي او دولتي بانکونو او د افغانستان د پیسو د واردولو د ادارو له لارې د پیسو د انتقال پر پړاوونو کار وکړي. په بیان کې همداراز د طالبانو او په تور لیست کې د شامل حقاني شبکې غړو ته د پیسو د انتقال پر جواز هم رڼا اچول شوی چې له مخې د افغانستان خلکو ته د مستقیمو مرستو، د وارداتو د سمون او د دفترونو د شریکولو په ګډون د عمومي مرستو د رسولو د همغږۍ په هدف له دوی سره په مستقیم ډول د موافقو لاسلیک هم شامل دي. د بیان له مخې د بشري مرستو د رسولو لپاره د مالیو، محصول پر وارداتو د مالیو یا د نورو مالیاتي خدماتو په هدف بانکونه له هغو مالی مؤسسو سره هم راکړه ورکړه کولای شي چې طالبان او حقاني شبکه په سلو کې له 50 زیاته ونډه پکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د دولتي روغتونونو او خوندزیو روغتیا پالانو او خوونکو ته په مستقیم ډول د معاشونو د ورکولو په هدف افغانستان ته د نقدو پیسو د انتقال اجازه هم ورکړي.
خو موردل چې د امریکا خزانه وزارت ټولو بانکو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. دغه پیسې به اکثر هغو کسانو ته د معاش په توګه باندې ورکول کیږي چې له دولت سره کار کوي، په تیره بیا د ښوونکو او ډاکترانو لپاره. د امریکا د خزانه وزارت له دې اعلان ډاکترانو او ښوونکو هرکلی کړی. طالبان هم ترې خوښ دي، خو وایي مرستې دې بې قید او شرطه شي. په دې اړه فیروزه عزیزي رپورټ لري.
د امریکا د خزانه وزارت د اقدام چې مرسته رسوونکي ډلې کولای سي پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د سرغړونې له ویرې پرته په دولتي ادارو کې د ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو تنخواګانې ورکړي، د طالبانو د حکومت روغتیايي کارکوونکو او ښوونکو له هرکلی سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټولو برخو کې بېل قید او شرط څخه مرستې او همکاري ترسره شي ترڅو افغانان له هر ډول ستونزو څخه خلاص شي.
دې اقدام د یو شمېر دولتي روغتونونو افغان کارکوونکي او ښوونکي هم خوښ کړي دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون یو ډاکټر عصمت الله اندړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ میاشتې راهیسې زموږ د همکارانو معاشات بند پاتې دي. ډېری همکارانو مو د دې مجبوري ده چې خپلې وظیفې پرېښې دي، ځکه دوی د یو نفقې د پیدا کولو لپاره هېڅ کومه بله لاره نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. انټونیو ګوتریش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه د سلواغې په 13مه نیټه یې خپور کړ، ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې تر 20 میلیون ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم د سری میاشتې د ورستیو کارونو په ارتباط تاسو ته راپور لرو. افغاني سری میاشتې ټولنې ویلي تیر کال یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې د دوی په رپورټونو کې راغلی و چې د 500 تنو په زړونو سره ماشومانو درملنه کړې ده. دغه ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته ویل دا درملنه په هیواد کې دننه او بهر شوې. د نوموړي په خبره په ورځني ډول د وړیا درملنې لپاره دوی د وو تر اتو کسانو پورې نمونه لیکلي، خو په خبرې وروستي ناسم اقتصادي وضعیت دغه بهیر یو څه پڅ کړی. یو شمېر کورنۍ چې ماشومانو یې دا ناروغي درلوده د درملنې د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان رپورټ ته.
د خایسته پلار عبدالرحمت د کونړ ولایت اوسیدونکی دی. خایسته درې کلن ماشومه چې په زړه سوری ده. عبدالرحمت چې د خپلې لور د درملنې توان نه لري، افغاني سری میاشتې ټولنې سره یې د وړیا درملنې لپاره نوملیکنه کړې ده. نوموړی د درملنې د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي، خو د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي وروستی ناسم اقتصادي وضعیت لامل شوی چې دا بهیر پڅ شي. د دغه ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده وای د هیوادونو مرستندوی ټولنو او په کور دننه د شتمنو خلکو همکاری او مرستې کمې شوې دي. خو د ده په خبره له دې سره سره له کله چې طالبان واکمن شوي د شلو ماشومانو درملنه شوې ده چې دا په کور دننه روغتونونو کې وه. نوموړی دا هم وایي چې په 2021 زیږدیز کال کې د نږدې 650 دغه ماشومانو درملنه شوې ده.
په 2021 کال کې یعنی په ټول کال کې چې ده 1500 تنو ماشومانو درملنه سوې ده. د دې اوسې ده په داخل د هیواد کې او له هیواد نه بهر هم لیږل سوې دي پاکستان او هندوستان ته.
د افغانستان میاشتې ټولنې د ویان په خبره په ورځني ډول و تر 2 کسانو پورې دوی سره د خپلو په زړونو سوریو ماشومانو د وړیا درملنې لپاره نوملیکنه کوي. ښاغلی صاحبزاده وایي دوی دا بهیر د 2008 زیږدیز کال څخه راپیل کړی دی چې په یاد موده کې ټول د 28,000 ماشومانو نومونه د درملنې لپاره دوی سره لیکل شوي دي. خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه تر اوسه توانېدلې چې یوازې د 2,846 ماشومانو درملنه وکړي.
ولسواکی
دوی ادارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ازادي راډیو ته غوښتل په سر کې مو واوریدل چې د امریکا خزانه وزارت ټولو بانکو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. په همدې مورد باندې د پانتون استاد او اقتصادي چارو کارپو ښاغلی دوست محمد احمدی سره خبرې کوو. ښاغلی احمدی مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د امریکا دغه اعلان ته تاسو په کومه سترګه ګوري، خصوصا په داسې حالت کې چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی؟
سلام تاسو ته، څنګه سه به د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو ته. په دغه شی وضعیت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت موږ ګورو، دا یو مثبت ګام ده او یو ښه پریکړه بولو. افغانستان یو له اساسي ستونزو څخه هغه دا ده چې بازار یا زموږ مالي سکتور په اوس مهال کې د ډالرو د کمښت یا په اقتصادي اصطلاح د لیکویډیټي یا سیالت سره مخ ده. په دغه یو حالت کې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د ډالرو د ترجیح حاصل کیږي بازار ته یا پریکړه کیږي، دا یو مثبت ګام دا و د افغانیو قیمتونو او نور شخصونو باندې به باور لرو چې مثبت او خاغیز وکړي.
مننه. دغه د لیکویډیټي مسله د ملګرو ملتو سرمنشي یاد کړ چې باید پیسې افغانستان ته ورسول شي کنه وضعیت به تر ډیر خراب شي. نو د دوی دغه پاملرنه فکر کوي د دې لپاره چې وضعیت را جوړ کړي که څنګه، یا اساسي مرستې لام په کار دي چې باید وشي؟
موږ که چېرته د افغانستان اقتصادي او د بانکي مالی وضعیت وګورو، تقریبا د حالت نږدې شو او چې د دغه ستونزې په شتون کې د فلج حالت ته ولاړ شي. نو په دغه حالت کې ملګري ملتونه او نړیوالې مرستندوی ادارې او په بل خصوص امریکا غواړي چې په غیر مستقیم ډول باندې داسې اوسه رامنځته کړي یا د ډالر د ترجیح حاصل کړي ترڅو د افغانستان د بانکي نظام او بانکي سکتور د فلج مخنیوی وکړي. په دغه سه اساسو حالاتو کې د امریکا او د ملګرو ملتونو دغه سه پریکړه په ځانګړي توګه 13 ورځ د خزانه وزارت د امریکا چې کومه پریکړه کړې ده، دا یو نهایت ښه پریکړه ده او موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په پام کې مؤثره او ښه پریکړه بولو.
د مرستې به اوس یعنی په پراخه کچه باندې تنظیمیږي. مخکې به یوازې د یو ان اړوندو ادارو توزیع کولې، اوس خصوصي بانکونه هم دي، مالي مؤسسې هم دي، دولتي بانکونه هم دي. لږ څه لاسونه ډېر شول، فکر کوي څه ستونزه خو به نه پیدا کیږي پکې؟
په خو یو څو چې دوی یوازې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB افغانستان انټرنیشنل بانک ته ترجیح کولې، اوس چې نور بانکونو مرستندوی ادارو ته ترجیح کیږي، یو ګټه به د دې دا وي چې د افغانستان په مالی بازار یا په بازار کې به ډالر پیدا شي. چې د ډالرو پیدا کېدل په خپل باندې افغاني او مخکېملي قیمتونو نور او شخصونو باندې مثبت اغیز کوي.
مننه اولند کراتوې دی توزیع د شفافیت په اړه څه وای تاسو؟ آیا واقعا شفافي به توزیع شي؟
په دې تړاو باندې متاسفانه وګلا داسې یو څه نه دی اورېدلې چې یا د سار یو اداره موجوده یا په دې تړاو باندې چې دا په څومره شفافې توزیع شي متاسفانه ډېر باوري نه یو، ځکه موږ هغه څه چې باید یو سار موجود وي لا تر اوسه نه دی اورېدلې.
ډېره مننه کوم د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه دوست محمد احمدزی چې موږ سره خبرې کولې. د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اقدام په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
هلمند کې خیریه بنسټونو او د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته باندې له شاوخوا 8000 جنگځپلو کورنیو سره مرستې شوې دي. هر کورنۍ ته 6000 افغانۍ اوس وخت ورکول کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په هلمند کې د غمرستي د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی په مالی مرسته سوي چې په جنوب کې د یو خصوصي انجو یا موسسي کیارو لوري کې کی روز نه وخت د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د ویش بهیر پیل شو. په هلمند کې د کیارو په نوم د موسسي مسول انجنیر اتیکولا آزاد وایي چې د غمرستي هغه چاته ورکوي چې جګړو ځپلي وي او غریب وي. نو موري وایي د هرې کورنۍ ته 6000 افغانۍ ورکوي.
زه چاري عملن جریان لدی د دبليو پی یا د خړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کیارو موسسه د کندهار د ماجرند موسسه په تطبیق سره مخته دي. په دې کې چې د پښار کې چون د امرسته د پروګرامونو چې د پولیسوالي کم جریان لدی خوده پروګرام چې د شهروالۍ د فار دی. په دې کې 8000 کسانو هغه مقدماتي هغه سرویس سوي ده اسمنت سعودي پاتو زرو کسانو کې بیا موږ وسملن هغه د ترځي چاري پیل کړی دي چې د هر کس ته پیلن 6000 غوانی ورکول کیږي.
آزاد وای د یادو کورنۍ سروې په شفافتوګ تر سره سوي او ټولې مستحقي کورنۍ په نشه کړې دي. په ورته وخت کې بیا هغه کسان چې مرستې تر لاسه کړې دي زیات خوشاله دي، ځکه د دې په خبره چې دغه ډول مرستې ډېر اړتیا درلودله. خوای دغه مرستې بس نه کوي، دوی له نړیوالو غوښتنه کوي چې دغه ډول نورې مرستې هم ورسره وکړي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو چې مرستې ترلاسه کړي داسې وویل:
سو اوس مشته هغه کارتونه وګرځول، نور کارتونه راته راکړل، 6000 وصل افغانۍ مشته راته کومک راسره کړي دي.
ډېر خوشبوغلسبخي ډېر سي خوشاله یو،
یعنی ډېر لسانه کولم نو دې په چیرې کېږي.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو ادارې تایید کړی چې په بلوچستان کې د دوی په وسلوالو ځواکونو باندې د بریدګرو په وروستیو دوو بریدونو کې الکتر لګو عسکر وژل شوی دی. دوی دا کړی چې بریدګری هم وژل دي. اخوا بلوچ بلتن غوښتونکو ویلي تر 500 زیات عسکر وژل دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي ځواکونو یې تیر شپه په بلوچستان کې د پوز پر دوو اډو د یاغیانو بریدونه شاته تمبولې دي. د چارواکو په وینا په دې حمله کې وو پاکستانی پوځیان او 15 یاغیان وژل شوي دي. په یو ویډیو پیغام کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن څرګنده کړه چې په یو برید کې چې یاغیانو پرون ناوخته د بلوچستان په نوشکین کې وکړ، څلور پوځیان او 9 یاغیان وژل شول. تر دې برید څو ساعته وروسته د پنجګور په سیمه کې پر امنیتي پوستې حمله وشوه چې 3 عسکر او 6 یاغیان پکې وشل شول. د بلوچستان بیلتون غشتونکو ډلې د بلوچ آزادي غشتونکو لشکر د دې دواړو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پوځیانو د هڅه ستایلې ده چې د یاغیانو حمله شاته تمبولې دي او د دوی د قربانۍ ستاینه یې کړې ده. بلوچ آزادي غشتونکو لشکر په بیان کې ویلي دي چې د پوځي مرکزونو په دروازو کې د دوی ځانوژونکو ځانونه الوزولي دي او دوی ادعا کوي چې تر 50 ډېر پوځیان وژل دي. تیرونی د ډلې لاس پاکستاني عسكر د ګوادر بندر ته نږدې وشلې وو. بلوچ بلتون غشتونکو له څو لسیزو راهیسې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره په جګړه دي. اسلام آباد هم تورنه وي چې له بلوچ یاغیانو سره مرسته کوي. نوې ډلې دا تورونه رد کړې دي.
<تص-> د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې ماسکو شاوخوا 1500 سرتیري بلاروس ته استولي. د ناتو د سرمنشي په وینا په دې 1500 روسي عسکرو کې د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوي سرتیري هم شته چې په نوي وسلو سنبال دي. د سړې جګړې له ختمو وروسته دا لومړی ځل دی چې روسیا په دې لوی شمېر سرتیري او وسلې بلې واته لیږي. یان ستلتنبرګ نن په برسل کې خبر اعلان ته وویل په دې تجهیزاتو کې اس یو 15 جنگي الوتکې د سکندر په نوم توغندي او 1400 دافع هوا سیستم هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. اجملان دی مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې شمیر ځوانان وای ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولای او همدا علت دی چې ډیر ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان پاتې دي. په دې ولسوالۍ کې د ځینو دودونو له مخې که یو ځوان واده کوي نو به ناوې پلارګنۍ ته په ځینو مواردو کې آن څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزي ورکوي. دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول ځوانان وایي په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تیرېدو د ولور کچه کمیږي، خو د دوی په ولسوالۍ کې د پخوا په څیر د جینۍ ولور په لسګونه غواګانې او له 200 زیاتې وزې اخیستل کیږي. محمد امان هم همدغه زیات ولور له واده پاتې کړی دی. وایي
زموږ
زیات ځوانان د 40 او 50 کالو پورې بې واده پاتې کیږي په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري.
د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي. سیف الله هم د منډول ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وایي
ولور د یو ولسوالۍ منډول بلکې د تمام
ولور منډول او نورو ولسوالیو کې ډېر زیات ګران دی. 200 او 300 وزې، لسونه تر 150 پورې غواګانې، 2 کلاشن کوفونه ورسره، 2 پیټي کارتوس، یوه مخابره او سلمنه جوار اخیستل کیږي. دلته زیاتې دښمنۍ د همدې له امله دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولی نو جنۍ وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري.
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتون کې رواج شتون لري. د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت له دودونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل نورستان کې له سلګونو کلونو را په دیخوا د نجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي. د هرې درې او هرې قبیلې د څارویو شمیر او نوعیت جلا دی.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کیږي د لسونه تر 150 پورې چې دا وایګل او واما خلک دي. دې خواته دا د نورګرام یو تعداد خلک دي ورورې د شپې ته بزونه نیولې تر 300 پورې. بیا پارون کې بیا بیخي رواج ډیر خده. الته مال چې څومره خسر کیږي هغه د جنۍ ملکیت دی، هغه په استره مهر دی، ورور نه دی او هغه هم ډیر کم دی.
دینی عالمان وای په شرایط لحاظ مهر د جینۍ حق دی او بل څوک د خستلو او خپلولو حق نه لري. د ولور او په بل نوم د جینۍ پر سر پیسې، څاروي او نور شیان خستل هم جایز کار نه دی. د دوی په وینا چې لیوی خوا په هیواد کې روانې بیروزګاری اقتصادي ستونزو له خلکو لار ورکه کړې او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړې ده. دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید دغه ډول ملامتون کو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جینۍ او د هلک د کورنۍ ترمنځ د خپلوي پر ځای دښمنۍ پیل کیږي. طالب چارواکي بیوی په یو شمیر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همدا سره روان ده. بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدین او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څه ناڅه تخفیف راغلی
او دا ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخورو سره په همغږۍ باندې انشاءالله حل او فصل کوي تر څو ځوانان او پیغلې وکولی شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي پر ځای د دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کیږي او کورنۍ سختي ګالي.
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانانې د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 پاک میشته کیگی ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون زداری آتی زر تزر خال که
ده زیانگالو شخ
پنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسید
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی زان حقوق دی بل حقوق دی گاوردی
پل ساده او روان جبا
او که چیری میدال ورکان چگل اینا ما و ده ازادی را دیو تا دسترو زور میدال ورکری وایش جوگان
ازادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه لیمانس د فرانسې په شمال ویدیس کې پروت خار دی. د دې خار شاروال یو ابتکار کړی دی زړی زمانې تستون شوی دا چې څنګه احمد شیبری تفصیل لراوړي.
د فرانسې په لیمانس ښار کې په کراچۍ کې د ښار ډیران غونډوي. یو میاشت وشوه چې کراچۍ هره سېشنبې د ښار په منځ کې چې پخوانی دی او کږې وږې کوڅې لري د کورونو او دوکانونو له مخې په کڅوړو کې راغونډ شوي کثافات له ښاره باسي. دا کراچۍ د موټر څلور ټیرونه لري. کله چې په لارو کې درېږي د موټرو په څیر یې څراغونه پر سر بلیشي او مړه کیږي چې څه شی ورسره ټکر نشي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د ښار خلک تر پخوا اوس د ډیرانونو له راغونډېدو سره ډېر پام کوي. ماشومانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ډیران کڅوړې مه درنوئ چې آس په تکلیف نه شي. ښاروالي وایي چې دا یوه وسیله ده خو د ښار خلکو له دې وسیلې سره د آس په خاطر یو ډول اجتماعي رابطه ټینګه کړې ده. دوی یې ډېر خیال ساتي.
میټا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی. راپورونه وایي چې د کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هره ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لورې د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 6000 اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه 115 پټا بایټ یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټا له مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
اوس په ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ازادي راډیو یوازنۍ رسنۍ ده په افغانستان کې چې په صافه واضح توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ بلکې په ټول افغانستان کې اورېده کیږي. نو ازادي راډیو پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه وړاندې کوي. مننه کوم د ازادي راډیو څخه. زه محمد نسیم مسلم یار د هلمند ولایت د واشه ولسوالۍ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو چې موږ ته موږ تر کورو پورې خپرونې را رسېږي. موږ یې اورو. زه دغه خاطره زما سره تل مدام نه یادېږي چې په 2019 نړیوال جام ته د لارغوتوب سیالۍ کې چې افغانستان کله لوبېدی موږ هېڅ رسنۍ ته لاسرسی نه درلودې. نو یوازې به ازادي راډیو ته غوږ وو چې اوس به موږ ته ازادي راډیو د لوبې خبرونه وایي. بیا په تېره زه د احمد شیبار او صفي الله ستانګزي ډېر مینهوال یم چې موږ ته بیا دغه لوبې معلومات راکوي. ډېره مننه. بیا هم مبارکي ورته د شلمې کلیزې.
وروره د مسنباغ د کیمپس نه غفار خبره کوم.
زمر چلویش کال وبو سسٹم جوړ شوی دی اوس ګر سره ختم شوی دی مز د وبو لفاظ ډیر ډیر پر تکلیف کیو نو یله کو چې د موسسات د مز د وبو کار وکړي خیریه موسسات او بل مز د ډاکټرانو کار لما بینت للی ده خاص پاس پر وچو پیسو باندې کار دا هغه هم 3000 روپۍ موټر ته ورکو د 500 روپۍ یا د 1000 روپۍ سودا کوو دا کوو دا وختو
د اوس لپاره زما لخوا هم دومره وو په نور خبرونو کې زما همکاران در سره دي
د مازیګر څلور نیمه شوې دا هم څو لاند خبرونه د امریکا د خزانه وزارت ټولو بانکونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. د وزارت په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نشمیرل کیږي. د امریکا د خزانه وزارت له دې اعلان ډاکټرانو او ښوونکو هرکلی کړی. طالبانو هم ترې خوښي دي خو وايي مرستې دې بې قید او شرط شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام حواله وای د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سخت لوګي سره مخ دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم به سبا د استرالیا له ټیم سره د نړیوال جام نیمه پای لوبه وکړي. د پاکستان پوځ منلی ده چې په بلوچستان کې د دوی په پوځیانو باندې په وروستیو دوو بریدونو کې لږ تر لږه عسکر وژل شوی. خو بلوچ بیلتون غوښتونکو چې دغه برید یې کړی دی وایي تر 500 زیات پاکستاني عسکر یې وژلي دي. او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې موسکو شاوخوا 10,000 سرتیري بیلاروس ته استولې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. دوی منی مای کې بل لمړی د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر غو ورسته به د مخکخه خزو پروګرام خبر شي.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د کرکټ ملي لوبډله سبا د استرالیا له لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل له 19 کلونو کم عمره کرکټ د نړیوال جام په دوام سبا د افغانستان ملي لوبډله د دغه جام د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت سبا 5:30 بجې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په نیمه پایلوبه کې د 15 منډو په توپیر د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه او پایلوبې ته لارونه مونده. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري میاشتې په 15 منیټه د انګلستان او هندوستان لوبډلو ترمنځ وشي. په میدان وردګو ولایت کې د وشو ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ویان داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته ویل د وشو یادې سیالۍ چې د میدان وردګو ولایت له بیلابیلو ولسوالیو او مرکز څخه د ورزشي کلبونو د ورزشکارانو په ګډون پیل شوې پای ته ورسېدي. د ورزشي سیالۍ چې څه باندې یوه اونۍ دوام وکړ په پای کې د میدان وردګو د ولایت په کچه د وشو په برخه کې غوره څیرې په ګوته او ټاکل شوې ولایتي ټیم کې شامل شي. د میدان وردګو ولایت د بدني روزنې ریاست ویلی چې د ورزشکارانو د هڅونې او د شاوخوا ولایتونو سره د سیالیو ترسره کیدو په مخه به ورته سیالۍ په راتلونکي کې هم ترسره شي. د 2022 اولمپیک ژمنۍ لوبې سبا رسمن په چین کې پیلېږي. په دغه لوبو کې چې 90 هیوادونو څخه 3000 لوبغاړي په لسګونه اولمپیکي ورزشي رشتو کې په خپلو کې سیالۍ کوي سبا 4 د فبروري په 14 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 6 به دوام وکړي. په داسې حال کې چې چین څلورویشتم پړاو ژمنۍ اولمپیکي سیالیو ته ځانګړي مراسم په نظر کې نیولي خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ څو هیوادونو ویلي چې د چین د دولت له لوري له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله به د دغو مراسمو پرانیستې ته رسمي ډیپلوماتیک استازي ورونه لیږي. ټاکل شوی د سږکال ژمنۍ اولمپیکي سیالۍ د بیجنګ په ګډون د چین په دریو لویو ښارونو کې ترسره شي خو د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې رامنځته شوي ستونزو د نندارچیانو لپاره محدودیتونه ډېر کړي.
سلامونه او نیکی هیلی صفی ولستان اگزایم ده مخکخو خزو پروگرام تمو خراغلاستویم. پرون ده آزادی راڈیو شلمه کلیزه و ده راڈیو خپل درهمه لسیزه پیل کړه. ازادي راډیو په دې موده کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغان ښځو باندې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي چې د مخکښ ښځو پروګرام یوه بیلګه ده. د دغه پروګرام له لارې تاسو د هغو ښځو غږونه اورېدلی چې په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې رغنده ونډه اخیستې او لا هم په دې لار کې هڅې کوي. د ازادي راډیو ترڅنګ په ګڼو نورو کورنیو او بهرنیو رسنیو کې هم د افغان ښځو غږونه منعکس شوي او د هغوی پر ژوند او کاروبار راپورونه او پروګرامونه جوړ شوي دي. همدارنګه په ټولنیزو شبکو له هغې ډلې فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې هم د ګڼو افغان ښځینه فعالانو لخوا په تیرو لږ تر لږه یوې لسیزه کې فعالیتونه شوي دي چې د پام وړ دي. اوس په نننی پروګرام کې له خپلو دوو میلمنو او مخکښو ښځو سره په همدې بحث کوو چې په تیرو دوو لسیزو کې چې رسنۍ د افغانستان له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي، ښځو ته له دې لارې یا رسنیزو فعالیتونو څومره ګټه رسېدلې ده، څومره د افغان ښځو پر ژوند مثبت تاثیر لوېدلی او د ښځو غږونه د رسنۍ له لارې په څه ډول او څنګه تر نورو رسېدلي دي. منالی شینواری ته ښه راغلاست وایم چې په خپله د رسنیو د ډګر یوه مخکښه او فعاله پاتې شوې او تاسو ټول یې له نوم سره آشنا یاست او په ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم مهمې دندې مخ ته وړي دي. همدارنګه د افغانستان یوه پیژندل شوې ښځینه پولیسه او فعاله اغلې زلا زازی هم له موږ سره میلمنه ده چې په لومړي وارې په یو لرې پرتې ولایت خوست کې د پولیسو په توګه باندې دنده ترسره کړه. اغلی شینواری، لومړی به پښتنه له تاسو وکړم، که څه هم د دغې پوښتنې ځواب ممکن ډېر اوږد وي، خو تاسو په لنډو کې راته ووایئ چې رسنیو تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره څه ګټه رسولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زما سلامونه تاسو ته او ستاسو درنې د بحث ګډونوالې او کم اوریدونکي چې زما غږ اوري هغوی ته زه ډالۍ کوم، او بل تاسو ته د ازادۍ د ښکلې راډیو شل کلنۍ کلیزه مبارکي ویم، او مینوالو ته هم مبارکي ویم، ځکه دا او زه هم یو د مینوالو د جمع نه یم. زما په نظر رسنۍ لکه څنګه چې نوم رسنۍ ده، نه دوی د رسنۍ رسالت دا ده چې خبرونه او پوهاوی خلکو ته، په څنګ کې یو څه تفریح بڼه هم باید ولري، چې دا ټولې چارې د رسنیو دنده ده، او دا په مستقیم ډول د ښځو په ژوند باندې او په غیر مستقیم ډول هم د ښځو په ژوند اغیز لرلی ده او لري. مثلا هغه پوهاوی چې یوه ښځه د نغري په غاړه ناسته ده، او مثلا د یو ناروغتیا په اړه چې یو معلومات خبريږي دا تر لاسه کیا، دا شاید یو ډاکټر او نشي کړی چې په اسانۍ باندې مثلا یوه میرمن دې ته متوجه کاندي. نو زه فکر کړم چې رسنۍ د هر کور دننه خپل فعالیت لري، او کړی شي چې په هر کور ورننه وزي او خپل هدف ته د رسیدو لپاره مختلفې لارې چارې خپلې کړي.
ډیره مننه غلی شینواری، زلا زازی تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، مننه چې ټلیفون مو واخیست. له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې تیرو شلو کلونو کې تاسو هم رسنۍ تعقیب کړي دي، د افغان ښځو لپاره رسنیو څه ګټه رسولې ده؟